سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي خو فایل په خبرونو وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشرپاله خزینه کارکوونکو په شمیر کې په پراخه کچه کموالی راغلی دی. اوچا په یو راپور کې چې نن خپور شوی دی ویلي دی مخکې هم افغانستان د ښځو د کار له اړخه په نړۍ کې یو تر ټولو ستونزمن ځای و، خو په تیرو 12 میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د دوی معنی لرونکی خوندیتوب او هر اړخیز ګډون نور هم کړکیچن شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانو میرمنو د کار او زده کړو محدودیتونه لګیدلې دي. اورزګان کې یو تن خپل میرمن په وهلو ډبولو وشلې ده. د اورزګان د امنیت قمندانې ویانت حفیظ مبین ازادي راډیو ته وویل پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله رامنځته شوې ده او قاتل د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی.
تېره شپه یو نفر د اختر محمد په نامه دوهمې حوزې مربوطاتو کې د ښځه وزلې ده او سړی د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی ده. تر اوسه پیښې علت معلوم نه ده.
نوموړی وایي دا پیښه د مرکز ترین کوټ په شاه ظفر سیمه کې شوې ده. د امنیې قومندانۍ ویاند وایي د وژل شوې میرمنې له خاوند څخه اوس مهال په امنیې قومندانۍ کې څېړنې روانې دي. یو ډاکټر بیا د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې یاده میرمن سخت وهل شوې وه او د وینې ضایع کېدو له کبله یې ساه ورکړې ده. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې په اورزګان کې د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی دی. نن د اروپا کمیسون مشر اورسلا وندرلین د اوکراین پر ملکی وګړو او د بریښنا پر سټیشنونو د روسیې د توغندیو او بیپلوټ الوتکو بریدونه خالص ترهګریز عمل وباله چې د هغې په وینا جنگي جنایت دی. هغې چې د اروپا په پارلمان کې خبري کولې وویل پرونی وزل بیا روسیې په اوکراین کې ملکی اهداف په نښه کړل چې دا په دې وحشیانه جګړه کې د یو بل نوی فصل د پرانیستلو ښکارندوی کوي. وندرلین زیاته کړه نړیوال نظم ډېر روښانه دی او دا جنگي جنایتونه دي. څه باندې یوې اونۍ راهیسې روسیې پر اوکراین کې په اوکراین کې ملکی وګړي او زیربناوي پنخه کوي چې په لسهاو کسان پکې وژل شوی دی او د اوکراین د بریښنا د مرکزونو د دریو نږدې و برخې له کاره غورځېدلې ده چې ورسره څه باندې زرو خارونو او کلو کې خلک بې بریښنا شوی دي. او د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تمریناتي لوبه بې پایلې پاتې ورسېده. که څه هم افغان لوبډلې بیټنګ وکړه خو د پاکستان د بیټنګ پر مهال د باران لامل پاتې لوبه ونشوه او په دې سره د دوړو هیوادونو د کرکټ د لوبه چې پایلې ته ډیر مینوال پتمو په نتیجې پاتې ورسېده. افغانستان له دې وړاندې په بل تمریناتي لوبه کې بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه. تاسو دې ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان غونډیان د افغانستان په اړه یو غونډه راوړي. ولې د افغانستان غونډیان دا کار کوي او کوم هیوادونه به په دې غونډه کې ګډون وکړي؟ کله به دا غونډه جوړیږي او په کومو مسایلو به پکې بحث وشي؟ موږ په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته یو راپور لرو. د ژمی را رسیدو زابلیان سخت اندیښمن کړي دي. وای ژوند به نور هم سخت شي.
په دا دوبی کې موږ دوه نشې نه څه برابرولای. دغه کسانان را خبر دي کسان خدای بستم یش ما شواله و خوړه شوالم د مرتیا په ولا کو تا کسانان خبر دي نو بزې ژمی چیر په ډوډۍ او په دغه تیر کم چې خپل اولادونه په وچه ډوډۍ ماړ کم نو خو نه کیږي.
و فرام زاینلر مو زردام په کلم کاریس باز د نن شپې ورسته نور نست یا د نن شپې ورسته و سمره وتلم په ستو سلام.
دا بیا د زبل هغه اوسیدونکو و چې ویلې په کور کې هیڅ نه لري او په قرض په سراوته خود قرض هم نه ورکوي. دا چې دا به ژمی څنګه تیروي وړاندې په خبرونه کې به د دل خولې وورو. پیران کې یوې نڅاګرې د دې لپاره د هیواد پریښود چې نڅاته اجازه نه ورکول کېدله. د اوکراین په مسایلو به هم تم شو او په دویمه نیمای کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. نو ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. تیران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي سره په لیدنه کې ویلي دي چې د افغانستان د ګوندیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ځنګړي غونډې ته در بللو لپاره تیاری نیسي. د دا خبره داسې مهال کېږي چې تر دې مخکې هم د افغانستان ګوندیو او د سیمو هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت او د بهرنیو ترهګرو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان سه شنبه ناوخته په تهران کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په لیدنه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ځانګړي غونډې د رابللو خبره کړې ده. نو موري ویلي چې دوی د دې غونډې رابللو ته تیاری نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې دا شوې چې د افغانستان د جګړې له امله دواړه هیوادونه ایران او پاکستان تر ډیر فشار لاندې راغلي او میلیونونه افغانان د هیوادونو ته کډوال شوي دي. په اعلامیه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر له قوله ویل شوی چې 4.5 میلیون افغانان په دې هیواد کې د کډوالو په توګه ژوند کوي چې شاوخوا 1.5 میلیون یې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د هیواد ته ورغلي دي. عبداللهیان ویلي دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات له هغې پروسې ملاتړ کوي چې له امله یې بې برخلیکه شوي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دغه شان ویلي که په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د تیر کال د رابلل شوي ناستې مساوي بیا عملي شي، د افغانستان او سیمې لپاره به امنیتي ګواښونه کم او سولې او ثبات ته به لاره هواره کړي. د یادونې چې د تیر کال په لړم میاشت کې په ایران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ویل شوی وو طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. په دې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو او له دې هیواد سره د بشردوستانه مرستو پر دوام ټینګار کړی وو او همدا ډول یې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ممکنه حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ایراني او پاکستاني چارواکو د تازه لیدنې او د افغانستان په اړه یې د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له ویان احمد ضیا تکل څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو سیاسي شنونکی طارق فرهادي دې لیدنې ته په کتو وایي د لویو قدرتونو د اقتصادي سیالیو او د اوکراین د جګړې له امله افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته پرېښودل شوی چې له دې امله د افغانستان په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ترمنځ لیدنې او غونډې هم ډېرې شوې دي.
افغانستان به مو همسایه های شو.
افغانستاني ګاونډي او د سیمې هیوادونو ته پرېښودل شوی. امریکا اوس له چین سره مصروف ده او د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره سیالي روانه ده. نړیوالې ټولنې ته تر هغو چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ له اړخه کوم مهم خطر پیدا نشي د افغانستان په اړه علاقه کمه شوې او افغانستان اوس یوازې نړۍ ته د بشري مرستو په یوې کیسې بدل شوی او بس
کومک بشري تبدیل شوه و بس.
ښاغلی فرهادي دغه شان وایي د هغې ژمنې له امله چې د پاکستان حکومت له امریکا سره کړې غواړي پر طالبانو خپل تاثیر ولري او په افغانستان کې یو لړ تغییرات رامنځته کړي، خو د نوموړي په باور دا کار به وخت نیونکی وي او که څه تغییرات هم رامنځته کېږي هغه ډول به نه وي چې نړۍ یې تمه لري. د یادونې ده که څه هم د پاکستان او ایران حکومتونه له طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو لا تر اوسه یې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشرپاله ښځینه کارکوونکو په شمیر کې په پراخه کچه کموالی راغلی دی. اوچا په یو راپور کې چې نن خپور شوی ویلی دی مخکې هم افغانستان د ښځو د کار له اړخه په نړۍ کې یو تر ټولو ستونزمن ځای و، خو په تیرو 12 میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د دوی معنی لرونکی خوندیتوب او هر اړخیز ګډون نور هم کړکېچن شوی دی. طالبانو تر دې دمه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانو میرمنو د کار او زده کړو محدودیتونه لګیدلی دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشرپاله ښځینه کارکوونکو په شمیر کې په پراخه کچه کموالی راغلی. دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی ویلي چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سربیره چې ښځې له خپلو بنسټیزو حقونو او ازادیو څخه محروموي، بشرپاله ښځینه کارکوونکي هر ورځ له کوره د وتلو او بیرته کور ته تر ګرځېدلو پورې له ځورولو، ویرولو او بدچلندۍ سره مخامخ دي. په راپور کې راغلی دی چې دا موارد دفتر ته د تاګ راتګ، د اوسني حکومت له مسؤلینو سره د لیدلو او دغه شان د کار په ځای کې رامنځته کیږي. او چا په خپل راپور کې له یو شمیر بشرپاله ښځینه کارکوونکو سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي د طالبانو د ځانګړو فرمانونو پر بنسټ باید ښځې د سفر پر مهال خامخا یو خپلوان له ځان سره ولري، کنه نو د طالبانو د پلټنې په پوستو کې له یو مبهم او ناخوندي حالت سره مخامخ کیږي. په راپور کې راغلی دی چې ان کله ناکله دغه حالت بدرد ویلو، ګواښونو او فزیکي تاوتریخوالي ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر موندلی چې په ټول افغانستان کې له 101 ولسوالیو څخه په 83 ولسوالیو کې بشرپالو اقداماتو کې د میرمنو ګډون سلنه کم شوی دی، خو په اتش پیتو نورو ولسوالیو کې بیا د میرمنو د ګډون کچه سلویخ سلنه لوړه خودل شوی ده. په راپور کې نورستان، بادغیس او کندوز هغه ولایتونه یاد شوی چې د خزینه بشرپالو کارکونکو د لاسرسي له اړخه په تر ټولو بد حالت کې دي، خو بامیان، هرات، جوزجان او سمنګان بیا نسبتا ښه ولایتونه په نښه شوی دي. په دې راپور کې له محرم پرته د میرمنو پر سفر بندیز د خزینه بشرپالو کارکونکو د کمښت مهم او لوی لامل بلل شوی دی. د اوچا په راپور کې غوښتنه شوې چې اوسنۍ حکومت باید په بشرپالو فعالیتونو کې د خزینه کارکونکو رول په رسمیت وپیژني او په وړاندې یې ټول محدودیتونه او ګواښونه پای ته ورسوي. دغه ادارې د غشان له نړیوالو ملاتړ کوونکو بنسټونو او حکومتونو هم غوښتنه کړې چې په دې برخه کې خپل عدالت غوښتنې ته دوام ورکړي او له مسؤلینو نه په دې اړه د شویو ژمنو د عملي کېدو غوښتنه وکړي. که څه هم طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر تازه راپور ته غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې یې ویلي و چې میرمنو ته د کار له خوندي چاپیریال رامنځته کولو وروسته به دوی ته د کار اجازه ورکړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې ښوونځي تړلي، ډېرې ښځې چې مخکې په دولتي ادارو کې کار کوو له کاره راګرځولي، او دغه شان میرمنو ته له محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه ورکول کېږي. تازه تېره ورځ د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو په وزارت کې هم مسؤلینو ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې نور د دفترونو ته نه راځي. د دغه وزارت خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته څو ویډیوګانې هم راستولي چې پکې لیدل کیږي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نه د لسګونه خزو د وستلو هڅه کیږي او ورته ویل کیږي چې خپل کورونو ته ولاړ شي.
ازادي
راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته، د کرکټ د شل اورونو نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تمریناتي لوبه بي پایلې پاتې ورسیده. که څه هم افغان لوبډلې بیټنګ وکړ، خو د پاکستان د بیټنګ پر مهال د باران لامله پاتې لوبه ونشوه، او په دې سره د دواړو هیوادونو د کرکټ د لوبه چې پایلې ته ډیر مینوال پتمو بي نتیجې پاتې ورسیده. افغانستان له دې وړاندې په بل تمریناتي لوبه کې بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه. چو زیات په دې راپور کې
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د تمریناتي لوبې پچا یا ټاس پاکستان وګټه او افغان لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. که څه هم د افغان لوبډلې پایل خنه وو او دواړه پایلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز او حضرت الله زازای ژر ژر وسوځیدل، خو وروسته د ابراهیم زدران 15 د محمد نبی 150 او د عثمان غنی 2 منډو هدف یو څه لوړ کړ. افغان لوبډلې د شپږو وکټو په زیان پاکستان ته د 155 منډو هدف وټاکه. د پاکستان په توپ اچونکو کې شاهین افریدی او حارث روف 2 افغان لوبغاړي، او دغه شان شاداب خان او محمد نواز 1 افغان لوبغاړي وسوځوه. په دوهمه پاڼۍ کې که څه هم 2 اورونه وشول، خو د سخت باران له امله پاتې لوبه ونه شوه. دا د افغانستان دویمه تمریناتي لوبه وه. له دې وړاندې په بل تمریني لوبه کې بنگلاديش ته ستره ماته ورکړې وه. افغانستان بل دې وروسته خپل لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 22 له انګلستان سره کوي چې وخت د افغانستان په وخت غرمه مهال 3:30 بجې ټاکل شوی. دغه شان به د اکتوبر په 26 د افغانستان په وخت سهار 8 او 30 دقیقې له نیوزیلند سره مخامخ شي. په دریمه لوبه کې چې د اکتوبر په 28 د افغانستان په وخت سهار 4:30 بجې کیږي، افغانستان د لومړي پړاو له یوې بریالۍ لوبډلې سره مخامخ کیږي چې تر دې دمه لا نه ده معلومه. د نومبر په لومړۍ نیټه افغانستان خپل 4 لوبه د لومړي پړاو له یوې بلې بریالۍ لوبډلې سره کوي چې دا هم لا معلومه نه ده. د سیالۍ وخت د افغانستان پر وخت سهار 5:30 بجې دی، او په وروستۍ لوبه کې چې د نومبر په 4 د افغانستان په وخت د سهار په 10 پیلېږي، افغانستان له استرالیا سره مخامخېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبډله د سیالیو اصلي پړاو ته له یوې ګټې او یوې مساوي شوې لوبې سره په لوړ مورال ورځي. کرکټ بورډ هیله ښودلې چې افغان لوبډله به په روانو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. د کرکټ ملي لوبغاړو هم نړیوال جام سیالیو ته له تګ مخکې د ښو لاسته راوړنو ژمنې کړې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په افغانستان په غونډ کې ایران ته ورشو. هغه ایرانی خزی چې په ایران کې په پټه د نڅا درسونه ورکوله د خپل جنسیت له کبله له تهدید سره مخامخ ده. دا وروسته له هغه اړ شو چې خپل هیواد پرېږدي چې غونډي وي او پولیس ور باندې راوغښتل او پردي د بد اخلاقي تور پورې کړل. تفصیل به له ملالۍ بشیر نوور.
میکایل علیزاده له دې بیرې چې د نڅاګرې په تور به زندانی سي په 2015 کال کې ترکیې ته د ګواښونو ترلاسه کولو وروسته کډه سوه. دې له ایرانه ترکیې ته د تللو پریکړه وکړه چې د خپل جنسیت په خاطر تهدید سوه. دې بیره درلوده چې د نڅاګرۍ په تور به زندانی سي. اوس دا په دې باور ده چې د حکومت ضد لاریونونه به د دې په وینا د تهران ظلم پای ته ورسوي. درو درش کلنه علی زاده چې د لیو په نوم پیژندل کیږي له هغو سلګونو ایرانیانو یوه ده چې په ترکیه کې په لاریونو کې برخه اخیستي. دا لاریونونه هغه مهال پیل سول چې تیره میاشت د ایران د اخلاقي پولیسو په توقیف کې یوه 22 کلنه ایرانی ښځه ووژل سوه. مهسا امینی د حجاب له سختو قوانینو څخه د سرغړونې په تور توقیف سوې وه. د دې د مړینې په اړه لاریونونه په چټکۍ سره پراخ سول. دا لاریونونه د 1979 کال له انقلاب راهیسې د ایران د مذهبي واکمنانو پر وړاندې تر ټولو سخته ننګونه بلل کیږي، ځکه لاریون کوونکي د اسلامي جمهوریت ته نسکورېدو غوښتنه کوي. علی زاده وایي هغې په ایران کې په پټه د نڅا درسونه ورکول. دا وروسته له هغه ترکیې ته کډه سوه چې یوه ګاونډي یې پولیس ته زنګ ووهه او د نڅا پر ټولګیو یې د فحاشۍ تور پورې کړ.
د ایران په اسلامي جمهوریت کې نڅا منع ده، په ځانګړي توګه د ښځو لپاره. اسما یو ګوندی پولیسو ته خبر ورکړه چې دلته بد اخلاق او فحشي روانه ده. له دې وروسته مې په زړه کې د خطر احساس وکړ. که ما په ایران کې ژوند ته دوام ورکړی وای نو باید نڅا مې بنده کړی وای، او یا به زما پاتې ژوند په زندان کې تیر شوی وای. زه نشم کولی نڅا ودروم. زه له نڅا پرته ژوند نشم کولی، حتی یو ورځ هم. یو انتخاب مې وکړ او پوه شوم چې په ایران کې نشم پاتې کېدلی.
ترکیه یو وخت په منځني ختیځ کې د ال جی بی ټی کیو یا همجنسګرانو ټولنې لپاره د خوندي ځای په توګه پیژندل کېده. که څه هم همجنس بازی په ترکیه کې جرم نه دی، خو مخالفت ورسره پراخ دی. د ولسمشر طیب اردوغان محافظه کاره ای کی ګوند او د دوی محافظه کاره متحدانو یې پر همجنسګرانو په دې وروستیو کلونو کې د ژوند کړۍ تنګه کړې ده. خو علی زاده وایي چې ترکیه اوس هم تر ایران د همجنسګرانو لپاره خوندي ده. دی په ترکیه کې واده کړی او اوس شخصي درسونه ورکوي او په کلتوري او شخصي محفلونو کې ګډون کوي.
اوس په اوکراین ته ورشو. روسیې ځواکونو نن یو ځل بیا د اوکراین په جنوب کې پر میکولاف سیمې هوایي بریدونه کړي دي. د اوکراین پوځ ویلي روسیې دغه بریدونه د کامیکاز یا انتحاري بې پیلوټ الوتکو په وسیله کړي دي. اوکراینی چارواکو ادعا کړې ده چې د روسیې لخوا کارول شوې دغه ډرون الوتکې ایرانۍ دي. تفصیل به یې د اسدالله لودین نوور.
له یوې اونۍ ډېره موده وشوه چې روسي پوځیان د اوکراین پر بیلابیلو سیمو پرله پسې هوایي بریدونه کوي. د اوکراین پوځ وایي دغو بریدونو د دغه هیواد د برېښنا یوه په درېیمه برخه سټېشنونه ویجاړ کړي او پر څه باندې زرو ښارونو، ښارګوټو او کلیو باندې برېښنا پرې شوې ده. د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد د پوځ قومنداني ویلي د تېرې شپې پر مهال د روسي پوځیانو 12 بي پیلوټه الوتکې غورځولي هم دي. د پاوز د قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې یو لس بي پيلوټه الوتکې د هوایي دفاع ځواکونو او یو هغه د اوکراین د ملي ګارد لخوا پرزول شوې ده. د روسي هوایي بریدونو پرون هم په کیف کې یو برېښنا کوټ په نخه کړ چې درې کسان پکې ووژل شول. پر کیف سربیره تیر ورځ په خارکیف او دنیپرو ښارونو کې هم د انرژي زیربناوي په نخه شوې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي پرون په خپل شپنۍ وینا کې وویل د روسي هوایي بریدونو په تیر یو اونۍ کې د دغه هیواد 13% برېښنا کوټونه ویجاړ کړي دي. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي دا مهال د دغه هیواد 1,212 کلی برېښنا نه لري. زيلنسکي ویلي دا چې روسیا په جګړه کې له ایراني بي پیلوټه انتحاري الوتکو ګټه اخلي دا د دې پټکو دا معنا ورکوي چې د روسي پوځي صنعت چې میلیارډونه ډالر پرې لګول شوی له ماتې سره مخامخ دی.
ایران بیا دا رد کړی چې ګواکې دوی د روسیې ته کامیکازه الوتکې ورکړې وي. کرملین هم د دغو الوتکو د کارونې په تړاو بې خبري ښودلې ده. د بریتانیا استخباراتو بیا د اکتوبر په 13 وویل هغه بې پیلوټه الوتکې چې روسي ځواکونه یې کاروي ایرانۍ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تر دې یوه ورځ وړاندې وویل ارزونه یې ښودلې چې پر کیف هوایی بریت کې ایرانۍ بې پیلوټه الوتکې کارول شوې دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جین پیری د ایران دا خبرې دروغ بللې چې ګواکې د دوی الوتکې د اوکراین په جګړه کې نه کارول کیږي. پر اوکراین تر دغو هوایی بریدونو وروسته د ناټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ ویلي متحدان به یې راتلونکو ورځو کې اوکراین ته د هوایی دفاع سیستمونه ولیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په د افغانستان په سویل کې اوروزګان ته ورشو. په داسې حال کې چې په اوروزګان کې د پخوا پر څلا لوږه او بېوزلي زیاته شوې خو د ژمي په رارسېدو خلک نور هم اندېښمن شوي دي. یو شمېر دغو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي لپاره خوراکي او نور توکي نه لري. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ادارو غواړي چې د ژمي لپاره ورسره مرستې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
له هغه رئیسی چې طالبانو کابل نیولې دی په افغانستان کې د ډیرو افغانانو ژوند بدل سوی دی. خوراکي توکي لږ دي، په لکونه کسان چې مخکې پر دندو اوس بیکاره سوي دي او ورسره د توکو قیمتونه هم څو چنده لوړ
سوي. زما په خدا قسم کې یا په روش کال بخاري درول دی یا سر کال دوه نه یل ورته لرو چې 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 کوم دا وس
لري. نوریا چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکې ده وایي را روان ژمي ته سخت اندېښمنه ده. دا وای اوس لا د خوراک لپاره سن لري، نور روان ژمی به څنګه تیروي. د دې په خبره چې یوازنې تکیه پر خیریه موسساتو ده.
په دا دوبی کې موږ دوه نشې نه څه برابرولای دغه کسانان را خبر دي. کسان خدای بسته میاشت ما شواله وخوړه شوالم د مرتیا په ولا کو تا کسانان خبر دي نو بزې ژمی چیر په ډوډۍ په دغه تیر کم چې خپل اولادونه په وچه ډوډۍ مارکم نو خو نه کیږي. ولې نه دغه چې بټ نه غواړي، وړه نه غواړي، بل شی نه غواړي. اشپزی او کتغ د چا په یاد څوک کوي چې دغه کې
درڅلويشت کله نه غولي د خپل نړیدلې کور مخې ته ناستي او تر سترګو یې وشکې روانې دي او پر زړه یې بشمیره غمونه پراته دي ځکه د کورنۍ څو تنه یې د جګړو پر مهال له لاسه ورکړي دي. دته چې د نونس کسیزې کورنۍ سرپرستي ور د غاړې ده وایي په کور کې د خوراک هیڅ هم نه لري خو وایي حیران پاتې دي چې روان ژمی به څنګه تیروي. دی وایي اوس یوازې ژړا ور پاتې ده او نورې هیڅ لواسه نه دي پوره. دا وچکالی، بېوزلی، بېکاری او جګړه ځپلي هر یو جلا جلا دردونکی داستان لري. د سردار ولی په نوم یو بل کس چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کلم کاریز اوسیدونکي دي نن سهار په دې نیت له کوره وتلی چې ګونجي څوک په کار پیسې ورکړي.
وفرام ځای نه لرم دام په کلم کاریز بس د نن شپې وړسته نور نسته یا د نن شپې وړسته اوس هم را وتلی یم بس د سلام شي چې خالي یو وړه لا نه لرم نه به نور څه شي ته خبره لري. لاړم په هلمند کې مې نیه شوه دغه چې نن د دین دوام کوي دغه په ما داسې کې راخوړلې ده چې د یزې ولاکه وکړم داسې کې په دغه هم نه رارسي.
بېوزلي او د افغانانو ټول اقتصاد د طالبانو په بیا واکمنېدو سره وپرځېد او نړیوالو د افغانستان شتمني کنګال کړه وایي خوندي کوي یې.
دا چې ورځې راغلي دي لسه مې لاسو یې په ولاکه پیدا کړي یا لاج ماجت والا ته خیر ورکې کښېنم.
د بیبي شیرینی بیا څلور زامن د تیرو جګړو پر مهال وژل سوي او اوس د څوارلسنه کورنۍ سرپرستی ور د غاړې ده. خو د دې بیا ژمی بیخي په یاد هم نه دی وای اوس د خپل کورنۍ په ساتنې پوري حیران پاتې ده.
یا د سار لرم بیا د ماښام لرم زه یې دغه په جنبر ناسه یم کومک نه راسر کې دا قدر کې پیدا کم وې سم وې خورم هم دغه حال مې دی بالا هم د اد سپی سپیل الت پریزي زما ته سپیل بتانه.
د چ په اوسنی موسم کې خلک دا ډول ژوند لري نو روښانه خبره ده چې را روان ژمی به د دې لپاره ډیر خطرناک وي. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې را روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر خطرناک دی ځکه دوی ویلي دي چې په دغه هیواد کې په میلیونونو افغانان د لوږې سره مخامخ دي او پر نړۍ یې د دغه خلکو سره د مرستې غږ کړی دی.
ژوند
درې کښه پولیس وژل شوې
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلشي تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 0.15 چپه
اوس به په ختیس کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې امنیتي مسؤلین وایي د کونړ په څلورو ولسوالیو کې امنیي قومندانیو ته ودانۍ جوړیږي. د دوی په خبره چې کوم تعمیرونه او ودانۍ په تیرو جنګونو کې ړنګې شوې دي هغه به هم ورغول شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته وویل یو شمېر ولسوالۍ د امنیه قومندانیو لپاره ودانۍ نه لري چې مسؤلین او کارکوونکي ګڼوستون سره مخ دي. د هغه په خبره چې د یادې ستونزې هواري په خاطر د کورنۍ چارو وزارت غواړي چې په څلورو ځایونو کې ورته ودانۍ جوړې کړي چې د کار پیل کولو لپاره یې انجنیران د نقشو پر اچولو بوخت دي.
کونړ د امنیه قومندانۍ ته څلور پروژې منظورې شوې. هغه ولسوالۍ چې د امنیه قومندانۍ ودانۍ نه لري هغې ته به تعمیرونه جوړیږي.
یو کار په شلتن کې ده، یو په مروره کې ده، یو په کتی خاص کې ده، او څلورم په وټپور کې ده. نو دغه منظورې شوې دي. فلحال انجنیران خپله نقشه ورته چې په کار به شروع کړي.
امنیه قومندان زیاتوي چې کومې ودانۍ ترمیم ته اړتیا لري هغه به هم بیا ورغول شي.
او هغه ولسوالۍ چې تعمیرونه یې خراب یا ړنګ شوي نو د هغو دپاره به دوباره تصمیم انشاءالله نیول کیږي.
په کونړ کې څلور ولسوالیو کې د امنیه قومندانیو لپاره په داسې حال کې ودانۍ جوړیږي چې په تیرو جنګونو کې د هیواد ګڼې ټولګټې پروژې یا په بشپړ ډول ړنګې کړې شوې یا یې هم زیانونه لیدلي او یا هم د امنیت نشتوالی یې په رغولو کې خنډ شوی چې رغول یې ډېر اړین دي.
ستاسو له پیغامونو
زما نوم اتفاق دی، د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. تا 15 میاشتې مې کېږي چې ما پاسپورټ لپاره ثبتنام کړی دی، تر اوسه هیڅ لاره نشته دی.
زه عزت الله پتمن یم، د کابل څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د پاسپورټ د نوي رئیس څخه مو هیله دا ده چې د کمیشن کاران چې په پاسپورټ ریاست کې کار کوي دغه دې بند کړي او د خلکو کارونه دې ژر تر ژر خلاصي، ځکه خلک مریضان لري او تجاران دي، تجارتونه کوي او نور داسې موزاتی چاغی واز د پاسپورت لاري حل کیږي.
وحید الله خپلم د کابل ولایت څخه د موږ وختنه د پاسپورت لنی ورې څخه دا ده چې کډیر څنګه کې هداخل د جمهوریت په کې د پاسپورت د رئیس جنرال صبور په اندازه باندې پاسپورت ول بیرته ځکی هغه پدری یا څلور ورځو کې پاسپورت سپارلو.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او همکارانو ته وایم. ما بس پدی هله چې خبا یاست امین الله افغاني ما د ننګرهار ولایت څخه دلته چې دا کمی مرستې راځي د نړیوالو موسسو له خوانه دغه مرستې چې دی مستحق خلکو ته نشمې نن نو ور رسیږي.
محمد خان افغان د هلمند ولایت کچکی ولسوالۍ چې تاسو ته دا پیغام پرېږدم، په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. زما د اسلامي امارات مسلمان څخه خواهش دی چې دا زموږ په کچکی ولسوالۍ کې دا شنابات کله ورته وایي ودا کې د شبکې ډېر کمزور دي، مخابراتي شبکې ډېر کمزور دي، نو انګر سره نیټ خو در سره کار نه کوي او د زنګ لپاره پر لوړ ځای چې ونه درې کار ګر سره نه کوي.
زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ ستا سره په تماس کې یم. زما دا هیله ده چې دا د باغران ولسوالۍ چې ده دغه سړکان هم خراب دي او خدیم نه لري، دا شي د مشکلات سره مخ
ده. مو پولیس والی کی خو تقریبا په دا ولس والی خو یو پای ولاړه ده روشن والا، نو لري د شي غریبا نست کدا شي روشن یو غریبا پالیسی نو ډیر بخي خلک ډیر لده ټکنالو له شب کو سر ډیر مشکلات کی دي ټکنالو به خصم کار نه کوي.
سلامونه اونې کې هله د تدری د ټولو همکارانو او ریدونکو ته وایم. سمسور صاف هم د لغمان له څخه د ریاست پاسپورت کې چې کوم مشکلات کوم ستونزې وي د امارات چارواکو نه مده هله چې دا ژر تر ژره حل کړي او پاسپورت ریاست د هیوادوال پر مخ خلاص کړي، ځکه چې هیوادوال ډیر په ستونزو مشکلاتو کې ډوب دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00400 22 یولس 40 201
په دې خبري خبرونه کې زموږ د راپورونو خبرونو برخمدل ته پېتر سیږي.